ازادي رادیو د میلما ځانګړي مرکه ورې د شیخ اوس مرابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي ارزونې شي چې په افغانستان کې شپږ پنځوس فیصد کورنۍ په هغو پناځایونو کې ژوند کوي چې یو څه زیانمن شوي دي. د ادارې نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلي اتلس فیصد نوري کورنۍ په هغو پناځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې نسبتا ډیر ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په ختیځه حوزه کې د ګوزن یا پودیو ضد کمپاین پیلیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي هیواد یې دیوالیه شوی دی. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد اسعاري زیرمه درې میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې او د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د مالیه وزارت خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ترکیه او سوریه د روسي زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر پرون شنبه تر شپږ څلوېښت زرو واوښت. د دې زلزلې له کبله د ترکیې په جنوب کې دوه سوه څلور شپېته زره ودانۍ نړېدلې او لا هم د ژوندي پاتې کسانو د ژغورنې په هیله عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدای شي. مکرون د فرانسې له لیفیګارو او ژورنال دی دی ماش ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل په اوکراین کې د روسیې ماته غواړي او هیله لري چې اوکراین وکړی شي د خپل موقف دفاع وکړي. او د سوریې دولتي اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیل هوایي حملو نن سهار وختي د پلازمینې دمشق یو استوګ نسیمه ویشتي او لشتر لژه پنځه کسانې وژلې او پنځلس نور یې ټپیان کړي دي.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف له سرخوت کې بیا مې ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقلا لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته اتلو بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پوینځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دي. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورم مالیاله کې وم او په اول منزل د درې مالیاله کې چارالي ونیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو.
نو پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې انانسر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یاد کې چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اډې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسو واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسو دورو محصلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه به هیڅ پک بچي اخته مې له غاړه باندې د شپه باندې مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دن او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لږ ورس تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات وسات او ست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سره او تاګل نمیدم اغه او د پاتشم د بل یو بل له کوچاغه نو میلاده وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د سنس پوینځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او د تاګل ورته د تاګل نه بیا کومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګې د مرش نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسه هغه ویل چې موږ به وای تاسو دا دا سر وای دا نه را کا جیک شه دل د زړه د شای کورانه نه د کتا هغه دفاع کولې دا او خان د پرچمی او د هغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل تاسو سره د شای کورانه کې دا ثابت شو هغه بیا ورته وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ موږ د شای کورانه کې مجل مجذب کړل نو مو می خلک هغه و اخوانیان چې و زما پیادیږي چې د دوی هغه و خپه و
تاسو بیا کله پوانځي ختم کو
پوانځي خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 250 کال و هغه می سوي کال د سوات نه سوات دوا بیا براتم او څلور کال می پوانځي وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاره مراته وست
بیا خو لاړم عسکری مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه بیا اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو دغه اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست و ډوډۍ مو خوړه یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی و هدي و دې خلکو همصنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په کانو سنایو وزارت کې کار واخیسته او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کوه په کابل کې بیا د هغې ځینې زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلبات را لېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکاڼی اخیسته تل په نوم باندې معدني تیږه ده نو موږ یې را ولېږل او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکاڼی وتلو ورېو بیا چې بېرته ترڅو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص
دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبرم نه وم چې زه منفق شوی یم سبای وتلم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم، ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دغه وتښتېد پاکستان ته لاړ. بیا دلته چې د هغې نه 15 شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم. دلته ماتې د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په دې کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی وم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم، یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې م خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. زه غوښتل مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما علاقه له پخوانه و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. نو علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا 10 میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خرابه وه. په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم کدی ګچو په تیګه باندې، هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسات چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شو. داسې وخت 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی
په څه موضوع؟
تاریخ باندې بحث راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړم. د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي،
بله
راغلي دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړل. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه؟ او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جګېده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هغه لویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، زه دا اخبار مصادره کړ، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د کار سره کار کړی. بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپل مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، 15 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بالاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هماغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و، 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروی وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروی مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي، او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروی مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروی بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي؟ طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي، دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خو د نېشنل پارټي غړی و، افضل خان، هغه خدای دې وبخښي، مرګ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې و پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ما ته ډېره سخته خړه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وایست که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسانو وظیفه هم ورکړې وه. تاسو د باسوادانو نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک هم هغه کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشا د خوا نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلي دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې، ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک راپسې را نغل دلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو، بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، واتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی او د پاکستان نه استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه، دوه درې سیمینار وو، دوی پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کو. نو د سې بیا چانس پیدا نشي چې په خبر کې یا په کابل کې چا باندې چاپ کما او هغه می بیا می هغه باندې کار وکړ، بیا می کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویب سایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایټ ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پوهېږم لاسته نه ورځي، مانه ډېر خلک وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکل، خپل ما د انګریزي دلته خپل تقویہ کړ ورته، او بیرته انګریزي باندې مې ولیکو. څو کاله پې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي مؤسسې، نشاطي مؤسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ یې کړي؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي، شي داخل کې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته چجیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي. که نه،
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا که په خپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې دا وتخم کولتا خبرې کما د وخته پاسېدلې نه وای، مانه شو اورېدلې. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیشه بای د ملایان لا ویدي چې زه پاسېدلې یم، او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ، سلامت
اوسئ.
Mata Mata Jam Dasro Labon Gabin Raka Mata Shedin Raka Osmane Gaar Mata Shedin Raka Osmane gaar mata mata jam dasro labon gabin raak mata shed raak osmane gaar mata shed raak osmane gaar
hasani ni papani ni papa mama padani nini dasa sa ni re re sa mama mare sare sa ni pani pani sare sa 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 ni nini dasa pa 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 ga 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 re re sa re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat Mata Sharbat Dawasal Raak Sam Musafar Tav Da Hijran Wahaliya Sar Gada Pa Sam Musafar Tav Da Hijran Wahaliya Dab Gare Mata Mata Jam Mata Mata Jam Mata Mata Jam Dasro Labon Gabin Raak Mata Shirin Raak ஓஸ்மானிகார் மாத்தசேதென்றாக்கள் ஓஸ்மானிகார்
சசகக பபதர